Salam. په خبرونه کې به واورې چې نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان امریکا برید په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور شو. د دې هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي. دلته حقیقتا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. تهران په کابل کې د هم شموله حکومت په جوړېدو کې مرسته ژمنه وکړه. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ لک چمن لار د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 میلیون افغاني زیان وړوي.
د وچ میوه، تازه میوه، د سبزیجاتو، د پیازو مټران وی خډیر ولاړ دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد دې سازمان هڅې له ځنګ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په سلګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان و د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او دی چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجاریک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور لمخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد دې سازمان هڅې له ځنګ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. WHO هم دراز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولک چمن لاره خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لورې ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. چارواکو دانه دی ویلي چې څه ستونزې وي خو دا خبرې کړې ده چې له پاکستانی لورې سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.0 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان اهل د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوي او مرکز 40 کیلومتره تر مځکې لاندې و. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته یې مرستندویه ډلې رسېدلي او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکي زلزله په 2015 کال شوی و چې له امله شاوخوا څلور سوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی ایس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی ایس آی مخکینی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قول اردو قومندان شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و د 2019 کال د جون په میاشت کې د آی ایس آی مشر شوی و. د آی ایس آی نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. دی پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان و او تر هغې مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د او غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله د ازادۍ اروپا ازادي راډیو ته وویل. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې معلومه شوه دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 10 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو له هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکې چې وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. ولادیمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبره وکړه.
زموږ ملي د شوي تړون له مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کال کې 40 میلیارد متر مکعب ته رسېږي او سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار مې احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او هغوی واشنگتن ته ور وسپاري. نور په دې رپورټ کې
لنن شل کلم مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مړی په سپین ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز The United States military
has غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مله ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی بوش څرګنده کړه چې تر 30 ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشرۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یوه الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشتې 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګود ایوننګ. Today our fellow citizens, our way of life,
ما شام پخیر نن زموږ پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼې او زموږ پر ازادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسئول کسان پیدا کړي او عدالت راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
پر افغانستان شل کاله مخکې د امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو د وخت رژیم نسکور شو، د دې هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟ د هغه پوښتنه ده چې له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مو کړې. وزیري څه موده د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالت رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سولې هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته. او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړي، رشوت او غاص په دې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. زه ویلی شم چې یولسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلما ونیولې، افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتی وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې بیا اسامه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره. او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلوده. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس وخت ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولی چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره پکار دي هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ږیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو په نړیواله سطحه باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، لکه روسیه او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متخید جنرال او د امنیتی چارو په دولت وزیری چې پر افغانستان د امریکا د بریټ د چې د غبرید د هواد وګړو لپاره څه لاس راوړنی درلودې، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته تللی وی، د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او مسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه پلند راتلونکي کې جوړ کړی. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړي. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې د خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو، چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. ده وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخه من وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده
چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشریزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یوه توده مسله وه. ایران او روسیه نږدې روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال دې دوو هیوادو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندرۍ زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سېشنبه په ورځ په پلازمېنه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئي د استازي سید علي اکبر اوجاخ نژاد دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل وال چې اتموده په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم ترسره کړې ده، د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل وباله. په دې مرکه کې هیلی اسد له ښاغلي زاخیل وال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو د هغه نظر پوښتنه ده.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکی حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دې ضروری ده. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندنه د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بېدرې شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشری وضعیت پر باندې تاکید دی، هغه د افغانستان سره وشي. هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتی او یا د سیاسي پرمختګ سره نښتی دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه بانکداری ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیته کچا باندې پوخانی کارمندان خپل وظیفو ترازی شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حد چې تبن په دینوي سرپرست کابینه کې څومره چې توقع کې دی او څومره چې اړینه ده هغه عمر لاتر سنه لیدل کی.
تاسو په لومړیو کې لکرزی صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، لغوی سره مناستی کړی دي، دغه د ټول شموله حکومت یا د خزو د کار یا د انجونو خونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړی ده، دا غوی خبرګون څه وو کول شي راته وی وای؟
هو هم د کرزی صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلی ناستی او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډیر زیات نشته.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریزونو خبري کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د غیر څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د غړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګورې د هغه بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډیر خيارې نه کار نه اخلي، که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی چې د افغانستان په استازولۍ یا داسې شکل دی چې د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي، دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي، او نه حتی د پاکستان تصویر
خخودلی شي. زما مشخصا پښتنه داده د پاکستان او د طالبانو د غاړي کوته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما ول تاسو الته سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړی د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خې کوي، تاسو ولې ونتوانې دی؟
اړیکې د ګاونډیو سره یوازې پاکستان سره نه، ټول ګاونډیو سره د افغانستان په ګټه دي. خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغې د تاثیر لاندې واوسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، ښې اړیکې، د چین سره ښې اړیکې، ټول د افغانستان په خیر ګڼم.
زخیروال صاحب، تاسې د تېرو حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یوه مهمه سیاسي څیره او چارواکی وئ. فکر به کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړېږي، او ستاسې په نظر علت یې څه و؟
متاسفانه زه متعقیب کړی اوسم، خصوصا زما خو درې کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه. ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه، او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر و نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسې سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې که تېرې مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دی چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلي کاوه، یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډېره زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو.
د افغانستان د مالي پخوانی وزیر عمر زخیل والو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو. د کندهار سیمه ییزو چارواکو د تیرو دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بولډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلی. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلی دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چې د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده، او ترانزیت مالونه هم دي په هغه کې. بیا وچه میوه ده، زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري چې په هر څو نظر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده، دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انارو دپاره ده، نه د تړل شوی. خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان ده، ځکه چې میوه تازه ده، خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټې او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي، کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او که دروازه هم داسې بندوي دا غبي به نوري هم لوړ شي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره یې ناروغان دي بند پاته دي.
ما نوم عبدالله دی. تر لس لیټره باندې د پرون راهیسې 40 افغانۍ ګرانه شوې ده، 6 لیټره 70 افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. اوړه مریضان هم د غاړې دي، ناجوړه هم د غاړې دي، شی هم د غاړې. دوستان څوک هلته دي، څوک دلته، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور. چا کور هلته بل کور یې دلته.
احمد ما د دروازه आवाज اسوله غړي او مثال وړه د خمخه چې ما د आवाज اسوله شل افغاني جه شغوني په غوال اورز پورت سره دا چې د وامدار سينو د خبره پرشي باندې تاثیر کوي.
ما نوم آیات الله دی. زه وایم چې دغه دروازه دی الهي پرمخ باندې ډیره ګراني ده، ډیره شیان نشي دي، چې دا دروازه چې موږ ترې لکی دا انار او دا شیان موږ دا ټول تاوان کوي دا دروازه چې خامخا موږ ترې لس کدا بند شي پر موږ باندې ډیر تنگ ساتي
د کندهار ولایت ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړي چارواکو په اعلامیه کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکې اداره یا سیګار غواړي چې هغه ادعاوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړی دی ولسمشر غني د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی تور بللی او ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی دی تورونو سپیناوی وکړي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دغه هیواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي دوجاریک دا خبره پرون وروسته له هغه وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي د سازمان پرون وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی لکتر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیز 100 کیلومتره کې د هارنای غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 40 کیلومتره تر مځکې لاندې و د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی د ISI مخکنی مشر فایز حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسي د ماموریت دی وو غړو د استلو خبر ورکړ د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم اخیستو څخه ډډه کوله د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسي د استخباراتو غړي دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لاره د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی دی کمو غوښتې وی دي او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې د FM په 15.5 صفه وازی اوریدلای شي او وسم د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي مخکې دی چې د جون په شیبو کې خبرونه واوري په مکرۍ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق
درنوریدونکو سلامونه میومنې د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم سره لدیچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کارتلېږي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې به له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پراتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجيب الله ببرکزای زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی ک په پیل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه شاخه کارونه پر ماشومان جواز نلری د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهنی فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه د درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 10 او 11 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاخه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شي دا خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 10 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 10 کلنۍ پورې دی خپله هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، له 12 صنفه فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د ماشوم چاپیریال حق دی، د ماشوم ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کړي. ولې د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسوون نه دی، لاره مسوونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم منع دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه پراتلونکي کې دغه د شاخه کارونه یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، اول کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا پدری گروپ هم باید تقسیم کنه. اگر کارونه چه ده خطر پرند دیدی او ماشمان ورسر مخامخ دیگه پا زغال سنگ و پا مادنونو که ده ولدنگ پا فابریکو که پا ولدنگ کاریو که پا قلین بافایو که چه دشپی ماشمان رو بنده کار که ده اگر ماشمان دیگه چه ده خطر سر مخامخ دی عینن مستقیمن دوی تا معلولیت راولی دوی سترگ دلاسه مثلا ورکوی دوی زخمیکی یا داسون زن درانه کارونه دیشه تماشون ده توان مثلا موچت دی اغا هم معلولیت راولی اما اغا به اصطلاح دوی ده ساعت لپاره زیان رسوی او پایل نوره ده دوی ده ساعت لپاره دی بلا ده چه دوی خپل ده خونه او زن اغا چانس ده لاسه ورکی پدا چه اغا سن چه ده مکتب ده پاره مستعد ده خونزه ده پاره اغا ده دوی ده لاسه زی او بلا ده چه دوی د صحت حق د لاس اور کوي دوی د لپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفادې د تختونې د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار و نکی یاد موک پیواد که شده دلتا فقر ده دلتا مثلا اقتصادی حالات خراب دی یا فامیل شدوی من دو پلانون مثلا یا تقاوت شوی دی یا مثلا خدای نخواست فوت شوی دی یا مثلا دولت که تیترود با مامورین دی دوی ماش تکافون نکوی پا دی خاطر دوی زن کارون تا دا ماشومان لیدی چه باید وی نلیگی ولی د فخر لوجه نه دیگی لاری دادی چه قانون تطبیق شی د ماشومان د کار پنه کول بند تاسو بازار د کار تلار شی یا انجینیر یا تیکدار رازی پا بازار که پیو داشتن پیو موتر باڑهی که پانزوز کسا لس کسا شل کسا دیش کسا کارگران خیگه بی پا دی که چوار لس کنان ماشومان خیگه ده کار ده پر راغلی حالتی و بوجه خلطا و سره ده مقصد مزور کاره ده پر دریدل ده نور خلق و منسکی ده غم ده موتر ده خیگه پیز لس کنانم خیگه یا لس کنانم خیگه ده ویش خیده مو دوله این رو مگه مرک هیچ داست قانون نشته چه چوک ده تیکدار یا ده انجینیر یا ده مهندس ده او ای چه رو ده ده لویان چه تا بوتل ده کار قوه ده مثلا ده تلسو کال از تخبور ته دی سلوی کلن دی دیش کلن دی پینزویش کلن دی ده ما شما تنده شیخه گوله دی موتر ده چرا ته منکی او در اکوسکی دا قانون نشه په دې واد کې هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې راکی زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي قاچاق کیږي یا مثلا مالیات ورته پیښي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي دوی دو پاره داسه میاشتنه مثلا زن من شان برابر که چه دوی به اصطلاح ماشومان کارتوانسته بی یا در دیرو کارگر ماشومان آقا سرویش در بشری خون خپلواک کمیسون کرده آقا خیلی چه زیادتر ماشومان چه کار که یا مکتب وی اما بیا کار که وی او پین زمان که یاو یا دواره والدین دولت دیر چطور با کارکونی کدی اجیران دی دست اجیران دی دست خلق دی چه 5000 افغانی 8000 افغانی معاش داری بلدا چه کلا دوی معاش دی تو پیشنهاد دمو دست دی چه که دولت دقه فقیر کورانه تا چه دوی دیر کم آید لری کم معاش لری او دی خپل اولادون کار تلی یا مقدار سبسایدی یا مقدار کمکونه دی پا معاشونه که باید دیروالی رش ترسو دی خپل معاشمان کار توانستی.
در نوریدن کو دا واد دیونه دا اساسی و بشری حقون خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا حس به تکړه حس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند تا کلتلی است؟
هلمند تا دی نجیب وقت کتلل اوما ما تا دیر دلچسپ آوا زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونډه وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیدي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږئ؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسېد، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډېر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بېلابېلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم یې له باکیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یوه لرغونې سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپاړس ولایتونه یادیږي، د زردشت په وخت کې هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونې جغرافیایي، تاریخي، ادبي، فولکلوري لرغونې سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادلي کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډېر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي خوندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنه یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډېرې لري، مځکې ډېرې لري، نور میوهجات ډېر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو واکه زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بله د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر او هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پېشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه غچې وي، د ایسي چې وي نه دغه هوا یې داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپین غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول، بیا د بوټو نه تبه نه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی ده، مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده. نو دغه شیان دي دوه رقم کړتي. سیاو لمستون جوړوي چې غرو غني کړتي او یو کړتي چې لچکین جوړوي هغه د وچ کړتي کیچړي کړت جوړی کې هغه لاسی سره خورل کیږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیر غوړي په وچه کله جوړای په کې میده کې یا ډوډۍ میده کې هغه کړت په باندې وچه به ته دغه مزه وګورې چې لسل په لو سره دا غیا و د کړت کو جوړای نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای وو، خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تل یې د جنګ جګړې خبرونه اورېدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماتا منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدنی آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي، دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و او ډېر ښکلې منظرې درلودې او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اکلې کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وي، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجع هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهوري ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سي خپل د غزنوي دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دیشو ولسوالی دی، دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبي په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوي سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله، وچې میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه هم درمل راتلله.
تاسو له بوست نه یادونه وکړه، په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که غره ته ووایه چې په کوم هکله ولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دا دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستر وځي، دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابلې د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملي انداره کې د دې نارې یادونه په بوست باندې سوې ده.
پرته له بوست کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دي، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر شنه کېږي.
راکرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نومونه خو یې نشو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوهی چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمینداورو، او خپله بودا چې دی خپل هم دادا ساکانو څخه دی. قهرمانی څیرې د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر
هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې هغه د هلمندی لومړی ژباړه چې د په درېمې هجري پیړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشم ساروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه لومړنی چاربیته د تایمنی، هم د زمینداورو لومړی غزل د اکبر زمینداوری، هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند وي.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږئ وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوڅ، دا ټول، او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه فضا ورکړې ده، هغه د خوښۍ ټکی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مور د بننګا او ژوندګې شوند ویني مینې ژوند تا چې یادم هغه خندا لری لری ہرا خبرے درایا دشی میاں ہگ شیرین او گل ورینا ہگ دمنے مازی گرمی جڑوینا دچ پٹ پٹ میز رکھوگی تے کسی دا محبت را یاد پوئے پشلا پوئے ندنا دان دا ہسے لے ونے دا پمگران دا پوئے پشلا پوئے ندنا دان دا ہسے لے ونے دا پٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہر وقت نونا نب کراشی او ہست نب جو بزرا منشی پر ہر نب داست پکلاشی نبا زمامی ناپ نور ماتشی عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نامڑی گما زد دیدن تگے نامڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی زد دی دنت گینا مڑے گما زد دی دنت گینا مڑے گما او یار پغم شو تا تا چې د ژوند کې سول لري ګرځونا چې ارمانی پات کې در ایم ایم تو با پتاولې نازدما نور می نصیب کلی کې ناشتا برخنا اور بل را فروی ما ورکوی پوری نسی تصویروں پوئے پشلا پوئے ندا 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 ہسے لے ونئی دا او مگر ندا پوئے پشلا پوئے ندا